شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپې یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د جنګي جرمونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي. په دې هېواد کې د سولې پر ټکني بهیر به اغیز انڅوي. پر دې او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې بیا هم د همدې محکمې په اړه اورئ چې د پخواني یوګسلاویا لپاره د ځانګړې محکمې چې د سربي ځواکونو د پخواني قومندان راتکو ملادیچ په اړه ده نن دا محکمه وروستۍ فیصله کوي. لومړی وار ورکو سالم محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
د ملي اردو چارواکي وایي د افغانستان په جنوب کې 23 وسلوال طالبان وژل سوي. په میدان وردګ ولایت کې پوځي عملیات سوي دي. راپور نوې د ګرجستان د پلازمینې تبلیسي په مربوطاتو کې په وسلوالو کسانو پسې امنیتي عملیات پیل سوي. د ملي اردو چارواکي وایي په کندهار، زابل او ارزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله 23 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو قمندانۍ وایي دغه پوځي عملیات په تیرو 23 ساعتونو کې د کندهار په جړی، د زابل په ارغنداب او د ارزګان په چوري ولسوالیو کې سوي دي. د قلو اردو په خپل نننۍ اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 15 نور وسلوال طالبان ټپیان سوي او ځینې وسایط یې سوځول سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې پر اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د میدان وردګ محلي چارواکي وای په نرخ ولسوالۍ کې 13 شپه د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شل تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. د ولی ویان عبدالرحمن منګل نن سهار رسنیو ته په لیږلي ویډیو کلیپ کې ویلي
په دې بریدونو کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او همدارنګه هغه شته مهمات سپکې او درنې وسلې هم چې د وسلوال طالبانو سره شتون درلوده هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
د میدان وردګ د والی ویاند وایي په وژل سو وسلوالو طالبانو کې د هغوی قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو پرون په سوریه کې د سولې د راوستو پر مسأله ټلیفوني خبري وکړې. سپین ماڼۍ ویلي ډانلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په دې یو ساعته ټلیفوني خبرو کې په سولیز ډول په سوریه کې د روان شخړې د حل په هدف د ملګرو ملتونو د هڅو پر بیا پیلولو، د بشري ناورین پر پای ته رسولو او د سوریې د پیځایسو خلکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا او روسیې ولسمشران یو ورځ وروسته له هغې په خپلو کې خبرې کوي چې ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره وکتل. خو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په پرونی ټلیفوني تماس کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد راتلونکي برخلیک په اړه څه نه دی ویل سوي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر نن د سوریې د وضعیت په اړه په ساحلي ښار سوچي کې د ایران او ترکیې له مشرانو سره غونډه وکړي. راپور نوې د ګرجستان د پلازمینې تبلیسي په مربوطاتو کې په وسلوالو کسانو پسې امنیتي عملیات پیل سوي دي. د ګرجستان د دولتي ټلویزیون اول چینل د راپور له مخې امنیتي ځواکونو نن سهار وختي د دوو بهرنیانو د نیولو لپاره د ترورزم ضد عملیات پیل کړل. امنیتي ځواکونو په داسې حال کې د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې چې سیمه تخلیه سوې ده. د رسنیو د راپور له مخې په سیمه کې د چاودنې او خورو ورو ډزو غږونه اورېدل سوي دي. دغه مشکوک کسان په دې تورن دي چې له بهرنیو ترورستي سازمانونو سره نامشخصې اړیکې لري. په متحده ایالاتونو کې پرون یو منصفه هیات پر یو اوزبک پناه غوښتون کې چې په نیویارک کې 13 میاشت دلاري په ذریعه اته کسان وژلي وو رسمي تورونه ولګول. سیف الله سایپوف د نورو تورونو ترڅنګ په وژلو او له داعش ډلې څخه په ملاتړ تورن شوی دی. سایپوف په نیویارک ښار کې پر لارویانو او سایکل ځغلونکو موټر تیر کړی و چې اته کسان یې وژلي وه. نوموړی د قتل په اتو او د وژلو د حادثې په 12 مواردو تورن شوی دی. که نوموړی مجرم پیژندل کیږي نو د مرګ له سزا سره به مخامخ سي. او د زیمبابوي ولسمشر رابرت موګابي په واک کې له 10 کاله پاتې کېدو وروسته پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. د رابرت موګابي په استعفا لیک کې چې د دې هیواد د پارلمان رئیس ولوست راغلی، زه موګابي د زیمبابوي د اساسي قانون د 19 مادې له مخې خپل استعفا وړاندې کوم چې په فوري ډول د عملي کېدو وړ ده. د موګابي د استعفا تر اعلان وروسته د دې هیواد د پارلمان غړیو په چغو او نڅا سره د دې خبر هرکلی وکړ. پارلمان پرون موګابي د دې لپاره چې واک پرېږدي استعفا کړی و، خو نوموړي د پارلمان تر غونډې مخکې استعفا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د موګابي استعفا د شفافیت، دیموکراسي او سولې پر لوري د سمیدو لپاره د هیواد ته د یو فوقالعاده فرصت یو چانس بللی دی. درې نوي کلن رابرت موګابي چې په اقتصادي توګه د هیواد په بې ثباته کولو او له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دی، وروسته له هغې واک پرېښودو ته اړ سو چې پوځ یو اونۍ مخکې پلازمینې حرارې ته داخل سو او له نوموړي څخه یې وغوښتل چې استعفا دې وکړي.
سلام محمد صلی الله علیه و آله. د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واره ولک دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې که په حق د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د جنګي جرمونو د اعداو په اړه رسمي څېړنه پیل کړې، په دې هېواد کې د سولې په ټکني بهیر به یې اغېز سوي.
توهای صلح پروسه بیرم ندی ارزو هدف افغاناست. هر پروسه دیگه که تعلق داره با اشخاص و مشخصه های محدود، چه داخلی باشه چه خارجی باشه، او یکقدر مطلوب به نظر نمیرسه.
دغه راز په نړیوالو مسایلو کې هم اوري چې د پخواني یوګسلاویا لپاره د حاک د جنګي جرمونو او بشر ضد اعمالو ځانګړې محکمه نن د سربي ځواکونو د پخواني قمندان راتکو ملادچ په اړه د وروستۍ فیصلې په اعلانولو سره خپل کار بشپړوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو او دغه راز د وخت په صورت کې د ازادي راډیو ځینې نور مسایل هم څېړو. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري په افغانستان کې د جنګي جرمونو څېړل د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر نشي لرلی. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې خنډ کېدای نشي. د سولې د عالي شورا غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي یو وار بیا غوښتنه کړې چې د قانونی جواز د ترلاسه کولو په صورت کې به دا محکمه هغه جنگی جرمونه وڅېړي، د هغو جنگی جرمونو اعداوي وڅېړي چې د 2003 کال وروسته په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو لخوا او د ښکېلو لورو لخوا ترسره شوې دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي، همدا شېبه له کابل استودیو را سره وصل دی. اکرام صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا څه ویلي نورې څه ویلي؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د سولې عالي شورا د جنگي جرمونو د سیړنې د نړیوالې محکمې د هغه غوښتنې په خبرګون کې چې وایي په افغانستان کې د 2003 کال د مئی د میاشتې څخه وروسته د ترسره شویو جنگي جرمونو د اعداو په اړه سیړنه کوي، وایي دا سیړنه به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر ونه لري. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې د وای د سولې خبرې اترې یو نړیواله پروسه او د افغانانو غوښتنه ده او هیله ده هر بل پروسه چې په هر کس پوری اړه لري، که په داخل کې وي او که په خارج کې وي، دومره مطلوبه نه ګڼل کیږي. که هغوی کوم قانوني جواز هم واخلي، ډیر کلونه په اوږدو کې نیسي، د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ ډول تاثیر نه لري. ښاغلي وقات هیله وښوده چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره به ډیر ژر په متحده عربي اماراتو کې د سولې خبرې اترې پیل شي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې سرنوال یو وار بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اعداو د سیړنې قانوني جواز دی ورکړل شي. د دې سرنوال ویلي چې د قانوني جواز د ترلاسه کولو په صورت کې به دا محکمه هغه جنگي جرمونه وسیړي چې د 2003 کال د مئی له میاشتې وروسته رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې هم ویلي چې د دغه سیړنو د پیل د غوښتنو په اړه غور کوي، خو په ټوله کې د افغانستان په جګړه کې د نړیوالو جرمونو د محکمې له ښکېلتیا سره مخالفت ښودلې ده. له بل خوا د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمېر غړي وایي که دا سیړنې د افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شي، د سولې په پروسه هیڅ ډول منفي تاثیر نه لري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
چیرې دغه برنامه د افغانستان دولت په هماهنګي په مخ ولاړ سي. زه فکر کوم دغه مسله سولې ته قطعا ضرر نه بلکې کېدای سي چې مفید واقع سي. هغوی فقط په هغه کسانو باندې فشار اوړي، هغوی غواړي داسې کسان معرفي سي چې باید هغوی قطعا د صلح اراده نه لري.
خغلی صدیقی همدار از له حکومت او د سولې د علی شورا نه غواړي چې د سولې د خبرو اترو په اړه چټک اقدامات وکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
بله اکرام الله اکرامو، چې د افغانستان د سولې د علی شورا د ورستي عکس العمل په باب نور معلومات راکول. د افغانستان د سولې علی شورا وایي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري په افغانستان کې د جنګي جرمونو څېړل د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر نشي لرلی. وسله والو طالبانو هم چې تر ډیره په افغانستان کې د ملکي وګړو په وژل کېدو تورن دي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان وایي د 2009 نه تر 2014 کال پورې د شاوخوا 1200 کسانو په وژل کېدو کې طالبان او متحدین د بشریت ضد اعمالو او جنګي جرمونو تورن دي. په هغو اسنادو او شواهدو کې چې څارنوالان وړاندې کړي ویل شوي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په منظم ډول ملکیان د حملو د بیرولو او تختولو لپاره په نښه کړي دي. دغه راز افغان امنیتي ځواکونه هم تورن شوي چې هغه کسان چې د شخړو په تړاو نیول شوي او د دې هېواد په زندانونو ساتل کېږي په منظم ډول شکنجه کړي او له هغوی سره د جنسي زبرونې په ګډون بېرحمانه چلند کوي. د جګړې بل لوری د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه هم ګرم بلل شوي. د امریکا متحده ایالات وایي د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه به کاملا غیر مهجا او غیر عادلانه وي. په دغه څېړنه کې ټولې هغه اداوې څېړل کېږي چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د امریکا د پوځ، CIA، افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو په اړه شوې دي. بیا هم دا موضوع څېړو په دې موضوع مو چې کچېرې د جرمونو نړیواله محکمه ICC په حق په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه ادعاوې رسما وڅېړي، اغیز به په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر څه وي. په دې موضوع د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د چارو د کارپو بصیر حقیار نظر پوښتی دی.
منحیث یوز د په شکل د اشکالو باندې د دې محکمې مکلفیت هم دی چې ځان په افغانستان په دغه جرایمو کې کوم چې دوی د اساسنامې مطابق د دې محکمې مربوط کېږي، په هغه صورت کې چې دلته رسیدګي ورته نه کېږي یا رسیدګي ورته ناشونی واوسي. اصل دا چې کله یو هیواد ونه غواړي یا ونه شي کولی دې جرایمو ته رسیدګي وکړي، په دغه صورت کې بیا دا محکمه خصوصا هغه څوک چې اعضا او سیاغي ته مکلفیت لري چې دی رسیدګي په دې درې لورو کې چې کوم د څارنوالې تقاضا کوي د جرایمو ته رسیدګي کوو، یو نظامی مخالفین دي. په نظامی مخالفینو کې اوس که موږ تاسو وګورو په هغه صورت کې چې د نظامی مخالفین یو څوک نیول کیږي، نو افغانستان موجوده نظام هم غواړي او هم کولای شي چې دې ته رسیدګي وکړي.
حقیقت صاحب امدې مسلې تراتلم چې د امریکا متحده ایالاتونو او امدار از د افغانستان حکومت چې د قضیه دوه مهم مرخونه دي، د جرمونو د نړیوال محکمه د غیلان پر بیت باندې خبرګون خودلې، په یو شکل د جرمونو د نړیوال محکمه له دغه اقدام سره مخالفت خودلې، نو بیا ساسو نظر څنګه امکان لري چې دوی دی وکړي شي دغه مهم ماموریت تر سره کړي؟
کله چې موږ نړیوال حقوق ته مراجعه کوو یا په نړیوال حقوق کې خصوصاً د جزا په حقوق کې چې نړیواله جنایي محکمه رامنځته شوې ده، د هغوی د تطبیق ساحه په هماغه اندازه ده کم چې عضویت یې لري. اوس افغانستان یوه عضو ده، نو دلته بیا د افغانستان حکومت غوښتنه یا د طالبان غوښتنه حقوقي لحاظ باندې اعتبار وړ نه بلل کېږي. په هغه صورت چې افغانستان حکومت ونه غواړي یا ونه شي کولی، نو دا محکمه منحیث ذیصلاح مرجع مکلفه ده چې د خپل اعضاو په هیوادونو کې د دې نوع جرایم په اړه باندې مداخله وکړي. هغه خاص څلور جرایم دي چې دوی اوس نن سبا ډېر مهم په دي چې واقع شوي دي.
بله حقیقت صاحب، هغه څوک چې متضرر شوي دي هغه اکثره د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې دي، یعنی په هغو سیمو کې چې تر ډېره د راپورونو پر اساس هلته دولتي حاکمیت کمزوری دی او طالبان په بعضو سیمو کې حاکم دي. طالبانو هم خبرګون ښودلی او خپل اړخ ته ویلي چې دوی هیڅ نوې جنگي جنایتونه نه دي تر سره کړي او په دې رابطه مخالفت خودلې.
او دا خبره مشکله ده کنه، موږ وایو چې پاغه زایونه کې چې الټر رسیدګي یا اصلا سره د موجوده حکومت حاکمیت ضعیفه دی یا لاسرسی نه لري هلته ناشونی دی، تر هغې پورې چې طالبانو سره یو موافقه ونهښیي او په هغه یا په مجموع کې نظامي مخالفینو سره موافقه ونهښیي هلته به تګ ناممکن وي، مګر هغه وخت کې چې په خپله د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د پریکړې په اساس ایساف قواوې هلته مداخله وکړي او رسیدګي ورته وکړي.
د چارو کارپو بصیر حقیارو چې د جرمونو د نړیوال محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د رسمي څېړنې د پیلېدو په باب چې کچېرې دغسې یو رسمي څېړنه پیل شي تاثیر به یا اغیز به په افغانستان کې د سولې پر بهیر څه وي، په دې اړه نظر څرګندوو. ریچارډ ډیکر چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مسؤل دی بیا د دغسې څېړنې د پیلېدو هرکلی کړی. دکر وای د تورنو امریکایي پوځیانو په ګډون د ټولو ښکېلو خواو لخوا د ترسره شوو سرغړونو په اړه څېړنه به یو نوی پیغام ورکړي چې هیڅوک له دې پرته چې حکومت څومره غښتلی دی له قانونه پورته نه دي. بیا هم راسره پاتې شئ، وړاندې په نړیوالو مسایلو کې بیا هم اوري چې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د هاګ د جنگي جرمونو او بشریت ضد اعمالو ځانګړې محکمه نن د سربي ځواکونو د پخواني قومندان راتکو ملادیچ په اړه د وروستۍ فیصلې په اعلانولو سره خپل کار بشپړوي. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د کابل ښار د برېښنا د پرچاوي د مخنیوي په هدف دیرش پایا نوي ترانسفرمرونه نصبېږي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ به ډېر ژر ډیزلي جنراتورونه هم په کار پیل وکړي. هغه وویل چې دا جنراتورونه به د یو سل سلویښت میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. د نوموړي په خبره د دې دوه تازه اقداماتو په کولو سره به د کابل د برېښنا د پرچاوي ستونزه په هرو څلورویشتو ساعتونو کې شپږ ساتونو ته راټیټه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د هوایي دالیز د ستونزې د هواري په هدف د دې خونې د مرستیال خانجان لوکوزی په مشرۍ یو پلاوی هندستان ته تللې او د دې هیواد له مسؤلینو سره خبرې اترې کړې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې هندي مسؤلینو ژمنه کړې چې ډیر ژر به یادې ستونزې حل کړي. نوموړی ټینګار کوي چې باید د افغانستان تازه میوه ژر انتقال او تخلیه او ګمرکي ستونزې حل شي. ښاغلی پسرلی دا هم وویل د دوی غوښتنه ده چې د روس خطې په ورځو کې هم صادرات تر سره شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بای یو بوجه قزاقي وړ 200 افغانۍ، یو بوجه 50 کیلوي بوره 1350 افغانۍ، د وریجو یو درینی منی بوجه 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1000 افغانۍ، دا شان یو لیټر پټرول په 200 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ او اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 410 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو او اوریدل. د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیواله محکمه به چې په پخوانی یوګوسلاویا کې د کورنۍ جګړې په مهال جنگي جرمونه څېړي نن خپل کار بشپړ کړي. محکمه به نن د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې په مهال په بوسنیا کې د سرب ځواکونو د قومندان راتکو ملادیچ په اړه خپل حکم اعلان کړي. راتکو ملادیچ د بشر ضد اعمالو او د غرض جنگي جرمونو تورن دی. فرشته جلال زیده موضوع څېړلې ده. فرشته جان، پر پخوانی د سربي ځواکونو په لوړپوړي قومندان راتکو ملادیچ په ځانګړي ډول څه ډول تورونه لګېدلی دی؟
مننه نوري صاحب. راتکو ملادیچ په 1990 میلادي کال کې چې د پخوانی یوګوسلاویا د غړو ترمنځ جګړه پیل شوه، د هغه د دښمنانو لوري د بوسنیا په قصاب مشهور وو. پر هغه تور لګېدلی چې په یوه لسو مواردو کې قتل عام د بشریت ضد جرمونه او جنګي جرمونه کړي دي. پر راتکو ملادیچ د عمر قید حکم کېدلی شي، خو ملادیچ پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي. راتکو ملادیچ د 1995 میلادي کال په جولای میاشت کې په سربرنیڅه کې د لږ تر لږه 8000 بوسنیایي نارینهوو او هلکانو په ډله ییزه وژنه تورن شوی دی. د قتل عام په اروپا کې د یهودانو تر ډله ییزې وژنې یا هلوکاست وروسته تر ټولو ستر بشري ضد جنایت بلل کېږي. په پخوانۍ یوګوسلاویا کې د جګړې پر مهال د ملګرو ملتونو 16 هالندي ځواکونه په سیمه کې پراته وو او څارنوالان وایي چې د راتکو ملادیچ عسکرو په سربرنیڅه کې د ملګرو ملتونو 16 ځواکونه شاته کړي وو. ښځې، نجونې او سپینږیري په موټرو کې د بوسنیا خواته استولي وو او نارینه او هلکان یې د ډله ییزې وژنې لپاره جلا کړي او بولي وو. هغوی بیا وروسته نارینه او هلکان ټول له شا ویشتي وو او په ډله ییزو قبرونو کې پټ کړي وو. د 6900 قربانیانو هډوکي یا جسدونه د ډي این ای د معاینو پر اساس پیژندل شوي دي، خو لا هم د سلګونو کسانو مړي نه دي موندل شوي. د ملګرو ملتونو نړیوالې جنایي محکمې په 2000 میلادي کال کې حکم وکړ چې په سربرنیڅه کې د نارینه او هلکانو وژنه قتل عام دی چې سرب ځواکونو کړی دی. څارنوالانو ویلي چې د جګړې پر مهال ملادیچ د سربانو یو سیاسي مشر رادوان کرادیچ او د سربانو ولسمشر سلوبودان ملاسویچ غوښتل چې په بوسنیا کې یوازې سربانو اوسي او له غیر سربانو یې دغه سیمه خلاصه کړي. څارنوالانو دې مسلې ته د نژادي تصفیې نوم ورکړی چې هدف یې د یوګوسلاویا تر ړنګېدو وروسته د لویې سربیا جوړول و. خو په حق کې د ملګرو ملتونو د جنایي محکمې لوی څارنوال سرګی برامتس پرون د ازادي اروپا او ازادي راډیو د بالکان د هیوادونو له برخې سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دا مسأله به دلته پای ته نه رسیږي. دا وایي چې دا د پخوانۍ یوګوسلاویا د جګړې د یوه فصل پای دی. په بوسنیا او هرزګوینیا کې 15000 کسان تر څیړنې لاندې دي چې زیات یې له سربنیڅه سره ارتباط لري. دا وایي هیله لري چې دا به د قربانیانو کورنیو ته د انصاف احساس ورکړي.
بلې فرشته جان، د پخوانۍ یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې په اړه د ملګرو ملتونو د دغې محکمې تشکیل څه ډول دی؟
نوري صاحب، دا محکمه ډېره ځانګړې په دې خاطر ده چې په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د یهودانو قتل عام پکې وشو او یوه ځانګړې د نورنبرګ محکمه جوړه سوه تر څو د جرمني د نازي رهبرانو د محاکمې کار پر مخ بوزي. دا اول وار و چې د ملګرو ملتونو سازمان په بوسنیا کې د جنگی جنایتونو لپاره ځانګړې محکمه جوړ کړه. دا محکمه هم لکه څنګه چې د نازی جرمني پر رهبرانو باندې حکم شوی و چې هغوی نژادي تصفیه کوله او غوښتل چې اروپا د یوې ډول خلکو څخه پاکه کړي، خلاصه کړي، پر دې هم داسې حکم شوی و چې دوی د سربانو یو شمېر رهبرانو هڅه کوله چې غیر سربان خلک په دغه سیمه کې ژوندونه کړي. دغه محکمه د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې د جرمونو د څېړنې په نوم جوړه شوې ده.
بلې فرشته جلال، زه له تاسو نه مننه چې د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې د سرب ځواکونو د لوړپوړي قومندان راتکو ملادیچ د محاکمه کېدو د وروستي بهیر په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکول. یادونې وړ بولو چې په حق د جرمونو نړیواله محکمه هم په 2002 کال کې تاسیس شوې لومړنۍ نړیواله دایمي محکمه ده چې جنګي جرمونو او د بشر ضد اعمالو او ډله ییزو وژنو ته رسیدګي کوي. د جرمونو نړیواله محکمه ورستۍ امکان دی او یوازې هغه وخت د عدالت د تامین لپاره اقدام کوي چې د هیوادونو حکومتونه د درنو جرمونو اداو ته رسیدګي ونشي کولی یا هم نه غواړي چې په دې اړه عدلي او قانوني اقدامات وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. حمید مومن د کابل چاپ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو د څرنګوالي په اړه اندېښنې او له پاکستان سره موجودې ستونزې هغه مسایل دي چې نن د کابل رسپانو پر جلا جلا بحثونه کړي دي. ویسا رسپانې په یو تفصیلي مطلب کې په افغانستان کې د انتخاباتو راتلونکي مبهم او مشکوک بلل. ورسپانه وړاندې د حکومت پر ځنو اقداماتو انتقاد کړی او لیکلی دی چې انتخابات یو ملي پروسه ده او د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو ملي بنسټ چې دواړه باید ولس ته د باور او درناوي وړ وي. خو ورسپانه وړاندې په ناقانونه توګه د ولسي جرګې د عمر د زیاتولو لپاره د ملي وحدت حکومت پر اقداماتو انتقاد کړی او لیکلی دی چې ممکن سبا حکومت خپل عمر هم زیات کړي. ملي ارمان ورسپانه بیا په یو ټلویزیونی بحث کې د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او د کورنیو چارو د پخوانی وزیر عمر داودزی لخوا د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په مهال د درغلیو د ځینو مواردو افشا کولو ته په اشاره لیکلی دی چې دا یو بې موقع افشاګری وه. ورسپانه لیکلی دی چې دغو دواړو چارواکو ته پکار وه چې دا درغلۍ دوی په همهغه وخت کې افشا کړې وه، ځکه په دې برخه کې د دوی رازداري ممکن په یوه تاریخي ستره ګناه بدله شي. د افغانستان ما ورسپانې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله په یو مطلب کې لیکلی دی چې د تروریزم په وړاندې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی. ورسپانې لیکلی دی چې ښاغلی عبدالله د ملګرو ملتونو له لوی منشي سره په لیدنه کې ویلی دی چې پاکستان لا هم په خپله خاوره کې د تروریستانو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره اقدام نه دی کړی. خو ورسپانې دا نه دی لیکلی چې اجرایه رئیس په دې اړه د ملګرو ملتونو څخه د کومې همکارۍ غوښتنه کړې او که څنګه. هیواد دولتي ورسپانې به لیکلی دی که څه هم د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې له پاکستان نه په کلکه وغوښتل شوي چې د ترهګرو ډلو په وړاندې اقدام وکړي، خو د ورسپانې په وینا اسلام آباد لا هم په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو نه دی. ورسپانه لیکي چې د امریکا او نړیوالې ټولنې د غوښتنو برخلاف پاکستان لا هم په افغانستان کې د جګړې اور بل ساتي او په بېلابېلو ولایتونو کې طالبان او نور ډلې د آیس آی په مستقیمه لارښوونه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې سخته جګړه کوي. ورسپانه دا هم لیکلی دی چې امریکایي چارواکو ته اوس دا جوته شوې ده چې پاکستان د افغانستان په اړه له خپله دریځه نه تیریږي، نو اوس امریکا ته پکار ده چې د سیاسي فشار په وسیله پاکستان اړ باسي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس په سر شي.
ازادي رادیو اوري او اوس به اسمت ساروان درته ووایي چې د هوایی ټکسي د فعالیتونو د پیلېدو لپاره څه هڅې روانې دي.
اوبر د هوایی ټکسي په اړه له ناسا سره یوه موافقه لاسلیک کړه. وی ویل چې تر 2030 پورې به په لاس انجلس کې هوایی ټکسیان فعال کړي. د امریکا د فدرالي حکومت له تړلې ادارې ناسا سره د اوبر په موافقه کې په دې هم سلا شوې چې په ټیټه ارتفاع کې د بی پیلوټه الوتونکو موټرو یا هوایی ټکسیانو د مدیریت او کنټرول په برخه کې به همکاري کوي. د سی این بی سی نیوز د راپور له مخې ناسا له څو نورو کمپنیو سره همکار پیل کړی څو په ټیټه ارتفاع د هوایی ترافیک اداره او کنټرول رامنځته کړي. په هوا کې د الوتونکو ټکسیانو د شمیر له زیاتېدو سره به بیروبار زیات شي او هوایی ترافیک هم د ځمکني ترافیک په شان نظم او کنټرول ته اړتیا پیدا کوي. یو ایس ټوډی ورسپانې هم ویلي چې اوبر د لاس انجلس له سانډسټون پراپرټي سره موافقه لاسلیک کړې چې په ښار کې د اوبر هوایی ټکسیانو ته د کښېناستو او لمځکې د پورته کېدو اډې جوړې کړي. لاس انجلس به د امریکا دوهم ښار وي چې هوایی ټکسیان پکې فعالېږي. تر دې وړاندې په ډالاس کې د دغو ټکسیانو د فعالېدو په اړه قراردادونه شوي دي. په پام کې ده چې په لاس انجلس کې د 2028 تر اولمپیک سیالیو وړاندې هوایی ټکسیان پوره عام شوي وي. د سږ کال په فبروري کې اوبر کمپنۍ د ناسا انجینیر مارک مور چې د پرمختللو الوتکو انجینیر دی د خپلو هوایی ټکسیانو د پروژې لپاره وګمره.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم څنګه جوړه په خیر زه د هلمند ولایت څخه عبدالغفار خبرې کوم. زه په هلمند ولایت کې د غلاوی ډیر سوي دي او د چارواکي چې دي دغه موږ زوروي او پر هر چو په ولاړ غلاوی کوي، نو دا چې دي باید غټ چارواکي غم وخوري. وسلام.
زه خان زرام الاول د پکتیا ولایت د زیربل سوالي اوسیدونکو یم. په اول قدم کې د ازادۍ لري ټول کارکونکو او ریدونکو ته زړه کومي سلامونه او نیکه احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې مرکزی دولت باندې او په خاص ډول د برښنا وزیر باندې د ازادۍ لري غږ کوم چې ډیر د شرم ځای دی چې پلانکي ملک نه مونږ تبرک راځي. پلانکي ملک مونږ تبرک راځي د کونړ سین د سپینې اوبه پنجابیان چې کی او ډالر مفو جیبو کې ورسکړل سرمایه مې امریکا او لندن او دوبۍ ته ورسېدي. ملک ته خدمت نشته. خدا معلومه خبره ده چې افغانستان حکومت مشران نه اراده لري نه پلان لري نه بنیادی کار کوي. ولسوالی یو بار مصرف، سرکونه یو بار مصرف، مکتبونه یو بار مصرف، پولونه یو بار مصرف، پلچک یو بار مصرف جوړ. ولې د کونړ سیند باندې دیم نه جوړوي؟ ولې د مچلغو بند نه فعالوي؟ ولې د کمال خان ډېر بندونه اوبه لرو، سیندونه لرو، ډالر لرو، پوځونه لرو؟ شکر دی ټولو ته زما غږ د ازادارو لارې ورسېږي او ځانو کې، کورنیو کې، په وظیفو کې، پوستو کې تغیرات راولي، نور ملت افغانستان ته خدمت وکړي. خدای په امان. مننه.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په سپتونکي ماشین کې مو ثبت کړي وو، کور مو ودان، د شکایتونو په بڼه خدای وکړي چې تاسو دغه پیغامونه هم مسؤولو چارواکو اوریدلي وي او د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د لړۍ یوه نوې برخه درته خپروو او په دې کې هم یوه نوې مخکښه ښځه درپېژنو. خو اوس به سالی محمد صالح د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ملي اردو چارواکي وای په کندهار، زابل او ورزګان ولایتونو کې د تیرو څلورویشت ساعتونو پر مهال په پوځي عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل شوي دي. بلخوا د میدان وردګ محلي چارواکي وای په نرخ ولسوالۍ کې تیره شپه د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شل تنه مخالف وسلوال وژل شوي او څو تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو پرون په سوریه کې د سولې د راوستو پر مسله په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. راپورونه وایي د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په مربوطاتو کې په وسلوالو کسانو پسې امنیتي عملیات پیل شوي. د رسنیو د راپور له مخې په سیمه کې د چاودنو او خورو ورو ډزو ژغونه هم اوریدل شوي دي. په متحده ایالاتو کې پرون یوه منصفه هیات پر یوه اوزبک پناهغوښتون کې چې په نیویارک کې تیره میاشت د لارې په ذریعه اته کسان وژلي وه رسمي تورونه ولګول. د زیمبابوې ولسمشر رابرت موګابي په واک کې له و دېرش کاله پاتې کېدو وروسته پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. د رابرت موګابي په استعفا لیک کې چې د دې هېواد د پارلمان رئیس ولوس راغلي، زم موګابي د زیمبابوې د اساسي قانون د شپږ نوي مادې له مخې خپله استعفا وړاندې کوم.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. زه او زما همکار طاهر روشان له تاسو خدای پامانی اخلو او وار ورکو یوسف خان زدران ته چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې د فریده نیکزاد په نوم یو بل مخکښه ښځه درپېژني.
مخکښې ښځې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی له وړاندې د مخکخه خزي خبرونه ته موضوع یوسف زدران هرکلی کوم. د خبرونه د تیرې دوشنبه پورس په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼاوري چې مونږ پکې د فريدې نیکزاد په ژوندانه غږیدلی یو. فريدې نیکزاد د خوځو د حقونو رسنیزو فعالیتونو په برخه کې د زړور کار لامل پنځه نړیوال جایزې او ایوارډونه اخیستي. نوموړي تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د خوځو وضعیت د ښه کېدو لپاره کار کوي، خو هغه ولې دې کار ته ملاتړلې چې کړي اولاد څه کول غواړي. توبر کړه او کومه برخه کوم زده کړی کړي دي خلک زمونږ اوردونکو له تاسو سره آشنا شي.
ډیر زیاته مننه. زه خو مخبل ابتدایی او لیسه تحصیلات او تعلیمات مم دلته کابل کې کړه ده. بیا غین ورسته پانتون کابل پانتون د ژورنالیزم پانځي ورسته بیا مې د شخصی په پانتون دلته کابل کې مې درس ویلې د بزنس اډمنستریشن د اداره او منیجمنت. ځکه چې کله منیجمنت راغلی نو باید منیجمنت یا اداري هغه تکنیک هم باید مسلکي غونډې بلد اوسې تر څو خپل کارمندانو سره د هغه مسلکي برخورد او هغه وکړي. نو سمه ده ما خپله یو سکالرشپ و دې د پاره تلې و مې یو کال د پاره او جرمني ته مونږ تلې و الته یې انستیتوت او الته مونږ خپل زده کړه په دې
ډول وکړه په طریقه باندې تلې و
او د مخکې د غینه من دلته کابل کې مې ډیر زیات کار کړ
مخکې اوردونکو ته مول تاسو ته ډیره د خزو وضعیت د کېدل لپاره او همدارنګ د پرزنیو برخه کې کار کړی دی ترڅو د خزو غږ متر چارواکو او نړیوالو رسولې وي همدارنګ د دې وضعیت لپاره په یواد کې د نه کار کړی ساس زده کړې د اقتصاد او تجارت په برخه کې دی ولې لهغه برخه باندې درغلی
اصل زه خو کابل پانتون به ژورنالیزم هغه اول کار مې هم دلته و د مزه معسل او مغزانه مې کار شروع کړی و تقریبا زما د کار د تجربې نه تقریبا سه ول ساتل سکاله کیږي چې زه د ژورنالیزم په دګر کې کار
کوم او طبعا اردن کې تاسو سره آشنایی لري چې په دې برخه کې تاسو کار کړی دی نړیواله جایزې مونږ مخیادونه وکړه تاسو اخیستی دی او دا تر ډیره زړورتیا په برخه کې دی خلک چې اردن کې تاسو لخلې ووري
مننه دا زما د پاره نه دی دا کوم تقدیر کوم جایزې کوم اردن چې مې خسته ده دا زما نه بنل کیږي ځکه چې دا زموږ د ټول افغانانو خاصتا د خويند او هغه کارکونکو چې ما سره کار کړی دی د یو د نتیجې زحمات دي چې کریډیټ مشخصا ما ته راغلي دي کې ټول د پاره د ویار زايدي اصلا په ډیر سخت شرایطو کې مونږ کار کړی دی یو ځخپل شخصا د ژورنالیزم د خد د فریلانس نه کار شروع کړی دی غینه پسته د یو خبريال په هیڅ په ملي او بین المللي رسنو کې کار کړی او دې سخت کار کړی او غینه ورسره ز چې راغلی په لکه پروډوسر پاتې شویم میډیا ترنر پات سویم لکه ماون دی او نیوز ایجنسی پات سویم دی د پژواک د محسوسین له جملې څخه یو چې پژواک مون پرانست هغه ته مو روزنه ورکا تقریبا 15 کال نه دا د ټول عمل له زحمت نتیجه او یو خاطه دا او بل خاطه چې مونږ همیشه د حق پورته کړی د بشتره د حقوق بشر او د خزي حقوقو په خاطر
د بشر حقوقو موضوع ترازو تاسو د سخت کار یادونه وکړه چې سخت کارونه مکړي دي په وړاندې متعددونه ډیرو داغو یادونه کوي کور کې ممانعتونه تاسو بیا هم زده کړې وکړې کار مو کو کنه په ټولنه کې نسبتا دلته محدودیتونه شته د کار په وړاندې باندې توتريخ والدغه موضوع د ټولو سره مبارزه کړې
دقیقا یو تاسو ته کې دي شي پټوي چې اکثریت خويندې چې دوی غواړي چې کار وکړي د خپل د کور د نن مبارزه شروع کوي تر څو چې خپل د کورنۍ غړي متقاعد کړي چې زه کولای شم څه چې کولای شي زم کولای شم د کور د کار یا هغه مسولیت چې یو خزه لري یو خول لري یو میرمن لري هغه په څنګ کې د باندې کار څنګه تنظیمول او څنګه مخته وړل دا آسان کار نه دی خو بیا موږ شروع کو او خانه چې مو واخسته حوصله مندي درلوده خپل طریقه مو وساته د خپل کورنۍ سره د موږ خپل پلارونو نه خپل خو فاملی نه او خاصتا د خپل لکه د ژوند شریک نه مننه کوم ځکه چې دا خو موږ سره همکاري کوي کنه لکه کچې موږ حمایت نسو نکوي نو همدغسې زه د پاینته راځم کچې په ټولنه کې لکه تاسو نور نارینه کسان چې موږ سره واقعیا ډیر همکاري کوي او حمایت کوي او دا ستونزه هغه وخت ډیر زیات دی چې واقعیا ځان یو رقم تنها احساس کی نو دا ستونزه همیشه ستاده ده خو د خزو په وړاندې تاسو ته پته دی تا تر خو
دا تصویر ډیر عام دی موږ مختلف دا پیغام له تاسو واخلو دا اجازه څنګه اخیستل شو تاسو څنګه واخیستل شو څنګه باید واخیستل شي څه ډول استدلال
دقیقاً زه غواړم زه شخصي خپل یو تجربه تاسو شریکوم کله چې ما زه د خبريال په هسمه کار کده د ملي او د بل ملي رسانه سره زه فریلانسم اغینه په هغه وخت کې ما به یو گزارش باندې کار کړ هغه گزارش د حقوقو په بشري حقوقو په اړه او آسان نه هغه گزارش چې میغه کړ کله کله زما ورور رادیو کې غاکه اوریده چې کور ته راته زما پلار سره غوچې د لور د وساته یا بل لور د کور نو زیابه زه اکثرا کور کې دا ستونزه پیدا کیږي پلار می ول چې تم زما اولاد دي دم زما اولاد دي اوس دا باندې هغه مکه دا ان شاء الله چې زه باور لرم چې دا کولی سم او دا تهدیدونه چې ساده تهدید کله زده سي دا بخپله کې دي چې لارې پیدا کی چې څنګه دا تهدید نه ځانو وسی نو که دغه ځای نه مونږ ما خپل ورور احترام کو ما د پلار میشه نظریات او سچ تصمیم نیو احترام کو اتا یعنی پټولنه کې هر چیرته چې زم زه نارینه ته دومره احترام ورکوم چې هغه خپل یو رقم احساس کوي چې ولید دغه سره مونږ لکه یو
تبعیض
چلند وسی کنه لکه د خپل یو احساس ورکول چاته د بیرته خپل سړی هغه کیږي چې ته د اغزانه مبارزه شروع کړي هغه ته لاره ښایي چې موږ تاسو سره څومره انسانیت کوم زه تا یو امکار په هیڅ غا کوم کنه لکه چې زه په تا باندې اعتماد کوم
نه په خو اخلاق او په کردار او کړونو باندې تکول شي
بالکل د تحمل پذیری فرهنګ ډیر مهمه ده هر چیرته د کورنۍ سره ته په کورنۍ کې می باید تحمل پذیری ولري
او استدلال ولري
او استدلال منطقي استدلال هم باید ولري او ته باید ثابت کی تاسو په دغه ته باید ثابت کی چې ته کولای شي د اخلاقي له لحاظ نه اجتماعي او ټولنیز له لحاظ نه او خپل ما کرکټر باید ثابت کی چې واقعیا ته یو کاری مسلکی خزه یې
ډیر مننه اوردونکو ته ورزو تړي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
وعليكم السلام
وعليكم السلام ځان معرفي کړه
شاعر جنوال يم د پکتیکا ولایت مرکز شرن
استخان جنوال ل پکتیکا نه ډیر بخیر راغلی د مخکې خزي خبرونه بو تر دې د متا سوریدلې وي د میرمن نگزاد پړه بستا او تفسیرات سی وی چاغې د بشر د حقوقو کو وضعیت کې دول لپاره تر ډیر غک پورته کړي او یې درسنوي ول لارې کار کړي تاسو ور سره شنی درلودل کنه اوس شنه کېږي
مخکې مو د دې موارد لای د لمړی خبرتنې کې د سلامونه وایم
وعليكم السلام
د حقوقو لپاره خصوصا د افغانستان د خدو لپاره ډیر کړی دی ډیر کار کړی دی موږ یې ستایو همداسې نور ستې باید تشویق کړي نور انجونه تشویق کړي په افغانستان کې په ورسته پاتې هیواد کې دوی داسې کار وکړي ډیره مننه کوم له دې مرمن څخه
ډیره مننه څه پوښتنه د دې د ژوند په اړه باندې تبصره خو د مونږ واوریدله پوښتنه نه لري
پښتنه مې دا غواړم چې دی پور اټلونکی کې د افغانستان د حکومت مرکز ته دي چې با سواد د نړۍ لپاره څه پروګرامونه لري کوم ځای ته تل غواړي ولایتونو ته سفر کول غواړي او کنه
د با سواد خزو لپاره څه کول غواړي او ته کارمندنه دی برخه کې ډیره مننه تاسو ل پیغام پښتنه جنوالو چې د پکتیکا مرکز خیرن نه را سره اړیکې نیولې و بل اوردون کې هم را سره شتخ پرون ته بخیر راغلی ستړي مشه کوم زینا کونړ نه مېرباني
زدرام سپتاس ته درنې مېلمنه ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم خراغلا
وعليكم السلام مېرباني مېرباني
قربانې د خدمتونو نه دغونه خبر شوم خدای دې وکړي چې نورې کامیابیم پر او خدای دې وکړي چې په افغانستان کې امداد او زمنګ خو هم دی چې هغه یو عدالت ته چې محکوم دي او نشي کولای چې خپل حقونه دا غوډه حقوقو لپاره مبارزه کوي ته ځانګړي توګه د خوځو په برخه کې دا د ویان زیاده چې دا ډول فیملی منګل لري
تاسو ویل چې لکونړ نه ماډی کني ولیال ته دا ډول فعالیتونه څه ډول دي د څوک لري چې غا د افغان خوځو غک پورته کړی شي دا غوي د حقوقو لپاره لکتر لګه حرکتو کی
بالکل بالکل شته د موږ خوين دي ټول په کونړ کې کوشش کوي چې د خوځو حقوقو ترلاسه کړي او د حقوقو چې دوی لري دا غیر په حق لبانی مبارزه کوي
دا نتیجه ورکوي فکر کوي مبارزه هڅه
بالکل بالکل خامخا به ورکی عدد نو مبارزین امداد چې نتیجه ورکی او خوشبین یو چې نتیجه به ان شاء الله ورکی
بل اوردون کې ته هم ورزو ممکن د تر دې د مورستي اوردون کې وی تر لندو ځوابونه ورسته بیا اوردون کو تاسو خواته راځو
محترم زدرون صاحب سلامونه او احترامات مو منه درنه ملمنه دغه څو تام سلامونه اوردون د کوم فضل او دی وردا کې باندې چاکنه
او ډیر مننه وردک سم مهرباني
وکان یو نه دایو ویولو وبتخور د چمو په جمعه کې دا سی او څوک لیدل کبه درنه خور چې تاسو خبرونه تا بل مکه وکان مو د ډیرو رسنیو نه د ډیر غور بدل وکان د ابتخور دوی خدای دې نورم دتا
اخبار کو چھ بدو لیار کے کوشش وکو نو دا پختنہ دا محترم زبرن سے چھ دے پر کوم رسانو کے کور کلا دے دے افغانستان میں بیرون ہم چھ تا وظیفہ اجرا کرے گا کثر افغانستان کے کوم رسانے کے اپ ٹیلی ویژن کے کوم ٹیلی ویژن کوم رسانو کے کور
کلا دے افغانستان میں بیرون انکار کرے کنا خود تر دے دل تو ول چھ پنڑی والو محلی رسانو کے کار کرے وردک سے در رسانو لاری چھ دوی تر دے رغ پور تک وی او یاد بشر حقوق یاد خزو پاقون باندې دوی څنګه غیدل شي فکر کوي سړیو مغه سی کار کول شي کنه د برخو ته دوی کار خدای احساس په نظر
واقعا موږ جمعه کې هر چا ته ضرورت لري واقعا د امو چې قاعده وز د دیوار ودو واقعا د یو ډیر د افتخار او د ویور باید چې موږ په جمعه کې داسې یو څوک ولې روچې د موږ په دې بو
نظر مخبور شو اغل نگزاد زین پختنه وی استاسو کارونه وستایل شول تر ډیره موږ هم درته موافقتونه لا بریالي ته بنه غواړو
مننه ډیره زیاته مننه اول خو تو خی صاحب ته زما سلام او د پژواک پاره واقعا غیو آزاد او مستقل اجانس دی او وسکه چې اوس خو پکې نه یم زه پوهیږم چې دوی خپل پالیسی لري او سیاست خو سیاست د بل چا په سیاست کې د غسوې نه یم خو زه خپل لیواله يم چې خپل سیاست ولرم کوم سیاست وکړ نور کسان خپل سیاست کې شاملول غواړم نه غواړم چې د بل چا په سیاست کې شامل سم او رازو د ورور چې د پکتیکانا وایلی و چې سکول غواړي پراتلون کې کې او د
باسواده خزو لپاره
د باسواده خزو لپاره موږ ډیر کړی دی او نورم خاصتا د خبريالانو خزانه خبريالانو ژورنالستانو په خاطر موږ دی زیات پروګرامونه لرو برنامه لرو چې خدای وکړي موږ خدای مو ته توفیق ورکړي چې وشو کولای او یو خدای چې د موږ د دې خزانه خبريالانو لاره نه نور خزه ته د خپل د حقونو پیژندول او آگاهی ورکول د ټولنې سره چې دوی څنګه کولی سي د ټولنې او د یو مملکت په سطح دوی خپل د حق او د حقوق په هغه باندې پوسی او خاصتا د خپل کورنۍ دوی څنګه کولی شي چې خپل حق وغواړي او د اقتصادي لمخې نه چې دوی وابستګي لري څنګه کولی شي چې دوی خپل حق د اقتصاد ته تامینولو په خاطر دوی خپل حق
په دې برخه کې لسړی او استاد سو کار یې ډیر مهم دی به ارزښت دی
زه نو وایم چې زمون کار دا پریدو دا قضاوت هغه کسان چې مونږ ګوري او قضاوت کوي زه ځان نه غواړم چې دا غو خو خلک به قضاوت
وکړي او د بسواد خزو لپاره یو خو تاسو لسی په دې ډګر کې به کار کوي چې دوی مسلک کار ته راشي کار وکړي غک پورته کړي لدې ورا خو هغه خلک چې بې سواد دي هغه میرمنې چې بې سواد دي ولې غواړي کار وکړي یا لږ تر لږه غږ پورته شي حقوق ته لاسرسي ورسي دغه لپاره څه پیغام
مو وي متاسفانه زه په دغه پوزیشن یا موقف کې مونږ نه یو خو داسې همدغه رادیوګانې نن سبا د رسنۍ او خاصتا د رادیوګانې دا یو منبع ده یو سورس دی دوته چې د خپله کولی شي چې د خپل نالج یا همغه د آګاهي سطحه لوړه کړي د دې د همغه برنامې چې کومې دي تقریبا نن سبا خاصتا ازادي رادیو چې واقعا یو هغه نړیواله رادیو ده او دغسې خلک مینوالم ډیر لري دوی ډیر ښه پروګرامونه او برنامې لري همدغسې تعقیب کې او ښه برنامې زه فکر کوم چې د دوه تا په سواد هم کولی څه تغیر او موږ د توقع ده د چارواکو نه چې دوی مشخص برنامې او پروګرامونه ولري د سواد آموزی په بخش کې دوی کار وکړي تر څو چې هغه خویندې چې د سواد نه محروم دي متاسفانه دغه ستونزې به حل شي او بل د کنانه چې هغه ورور موږ ول نو مې فکر کوم شاکر صاحب د کنانه نو دوی څه خاص هغه نه لرن کورې ودان چې مننه موږ دا زموږ وظیفه ده او غواړو چې یو لار نور خویندو ته خلاص کړو او د کنار یو هلته فکر کوم یو فعال او میرمن هلته مستاده چې مجلې لري زه غواړم دې ورور ته ووایم چې لطفا همغه کسان هغه ښځې چې هلته کار کوي دوی حمایت کړي چې همدغسې نورې ښځې هلته په ولایتو کې مراسي موږ دا باید څه چې هغه تر څو چې یو څه نه منو یو څه د لاسه ورنه کو بیرته یو شی لاسته نه
راځي مونږ سره
مونږ کوشش کوو چې دغسې لږ محروم ولایتونه چې دی لکه محروم خو نه سوای له بیا هم الته فعالیت د خزه یو د وان د خزه وان دل ته ډیره کمه ده. نو زه غواړم چې زما هیلم دا ده زکه چې ما کونان زما خپل ځایم دی نو غواړم چې الته لکه نورم کار وشي. او دی فضل ربی سه وردک نه ډیره مننه چې چک نه فضل ربی ویل فضل هادی ورور زه اصلا د فرنانس په هیڅ خبریاله په هیڅ کار کړم مخکې اشاره وکړه پر بی بی سی و همدغه نور او داخلي او خارجي رسنۍ سره کار کړی ده. هغې نه پس بیا په موږ پژواک نه وروسته ما خپل اژانس درلوده د وخت خبري اژانس په نامه. هغې نه پس زه کمشنر وم د ټول ټاکنې په کمیسیون کې د رسنیو د کمیسیون مشره مې هغه کوه. اغینه ورسته بیا مستفا ورکړه چې لارم درس نن سیبر تر غلې هم دغه مرکز د بنسټ می جوړ کړل دي. نو دغه دې مونږ کار چې په باندې کله چې زه بیرون وم نو آلته مې وزیده چې کار مکړه ده یو سلور درې سلور میاشتې امریکای کې کار کړم دغه سي
بالکل اوردن کې درس راشم
او نن چې پاتې سم
ماده وکړه به د اوردن کو ته ویم چې اغلی نگزاد دا وخت د افغان خزینه ژورنالستانو د ملاتړ یو بنسټ او مرکز لري چې د خزینه ژورنالستانو د رشد وده او پرمختیا لپاره او پرسنوي کې د دوی ونډه لپاره د دوی حقونو لپاره کار کوي. مونږ سره اوردن کې الله هم پاړي کې کېشتا او دوی ته بنساسو خبرو سره آشنا شوي دي ژوند سره آشنا شوي تفسیر او یا پښتنې لري پرې اړه باندې چې نور خلک څنګه کولای شي پرمختګ یا اساس لار باندې لار شي ترڅو نوم پیدا کړي او لکتر لکه مخکې ووسی. دوی به هم پیغام تبصری لري پښتني خبرونه ته بخیر راغلی ستړی مشه.
السلام علیکم زه دراشه تاسو سره سلام او خورجان فرید سلام
احمد خاطر جوړه لیمن ولا سره فرید او زو اکسپ ډیره مننه چې امیش زمنګ خبرونه اوري اړیکه نیسه بخیر راغلی خبرونه ته
ډیره مننه کوم دراشه تاسو څنګه مننه کوم چې هر وخت مخکې شوه خپل پروګرام تر غواړي مننه کوم تاسو او داغلي پر دې خور څه خبرات مننه کوم چې په شریف حقوقو په لار کې ډېر څه باندې ور کړی راو او زه ته لږ لیک کړی او ډېر خپل کارونه سره تر سوال اغستل دي ال کړی دي او په داغلي په دراسه مترام ته ایمن او پدې ځینې کې د دې خور له سچې د شول لپاره کار کوي او سر په لاس کې د شول لپاره کو باندې ور کړی راو
کار کوي دې ته نګه تاسو د یو نمونه ویلې شي کیږي ته معرفي کړي و خو لرو د خبرونه لپاره مونږ به پراتون خبرونه کې وګړو
بلې نو شه په لمن ورات کې حبيبه سعادت چې کله مو په پولیسي جرګه کې د لمن تاسو ده هم وخت کې نو ولې په لمن کې مشهور لپاره ډیر کار کړی دی او هڅه کړې دی او کوشش هم دا و چې د شو لپاره د شو څنګه کې حبيبه سعادت چې په نو
ولنه مرمنې چې فعال دي خبرونه د تاسو لپاره پام دی اړه دا چې مخکې خزي مونږ درو پیژنو دوی څه ډول پرمختګ کړی دی او نور خلک څنګه کولای شي د هغه لسپارښتنو یا د هغه ژوند څخه لږ تر لږه متاثر شي او یا په هغه لارو باندې قدم کېږدي تر څو هغه شان مونږ پر راتلونکي خبرونه کې ولنه ولرو تاسو د اغلی نگزاد هڅې وسته لډېره مننه زو اکسپ پښتنه نه لري لاړې کوم مننه بل اوردونکو را سره شته خبرونه کې ستړي مشه
سلامونه نیکی هیلی احترامات زادران سابتا تا همیم خواست سلام ساس دنان پروڈیسر تا هم نگزاد سابتا سلامونه سیل کوام چیرا تاریو غلط
جو وعلیکم سلام خیر حسین
مننه
ربانی
مننه عنایت تنگیوال لورده گنا
عنایت تنگیوال مخیو بل تنگیوال رو راڑی کنی ولی و تاسون خبرون تب خیر رغلی استاسو نظر تب سیرا پیغام او رو
مننه دیر ازیاتا پوستانمیز دی نگزاد سابتا خدادا که دی زکری پا کن ولایت که کری او دی کن پا حتون سخا پاریغا شوی او دی سین او سال زمره دی سیلا کوام سیرا تا معلومات را کهی
در تبوه انشالله شخصی پختنیم که زوابا ولی لاب معلومات در کری داغی پاڑا بانده بیازینی خلق کوئی چی دا میرمون انجون نبا دی سین و عمر
پختن و نکه
تاسی وای البته
منانا ما خود خپل تحصیلات و پاک لمخ که معلومات وار که چی ما افغانستان که خپل تحصیل کرده و تعلیمات و تحصیلات بیا په هند په جرمنی او لنده موده په دغه سي ملکونو کې مم چې دا کار بیا زما زله خیر سره سلوخت کنه لکیزم
او مهرباني زواک سے بیا پختنه نه درلودل اساسه هڅه وستایلې وړاندې چې درلودل ان شاء الله پراتونکو به پاغه اړه واوري خپل اوردون کې لغزنی را سره زې خبرون ته بخیر اغلستړی مشه بلې
السلام
وعلیکم السلام
سلامونه ګرانی وخور تاسو ته در مو همکاران مو ټول سلامونه وایم
ډیر مننه نزان د معرفي کړه ورور نوم دی وایم
زما نوم نوافان دی د غزنی له مرکز نه مې اړیکه نیولې ده
غزنی کې څالونه دي خیر ده ان شاء الله
الله شکر خیر
ښه شکر چې خیر وي خدای دې ته خلې راته د مخکې خزې خبرونه کې مو فریدا نگزاد ملمنه ده هڅونه خبرې څه به ویل غواړی تاسو
له هر څه نه خبر یم خو خبرونه مستدې ده په تک کړه ده چې د دې نه یو پښتنه کوم چې د ښار له نورو د اطراف څخه د لپاره دې څه کړی دي تر دې ده مو پرې کوم څه چې له سمې تخلل دي له ځای تخلل دي د دې لپاره تر څه ده پر څه کړی ده دا
او یا بڅ کول غواړي زه به دا ور اضافه کوم ډېر مننه نواب خان ډېر مهمه پښتنه مو وکړه ځواب به درته وایي مېرمن نیکزاد ان شاء الله خبرونه سره اوسه
بخیر خورجان نن زړه د پښتنې دی او خو ویار کوم چې پوند باندې چې موږ په جامعه کې په افغانستان کې د دې په مخه کې او ما دې ته دا پښتنه راځي آیا د شورونو استري په افغانستان کې یا پلارونه چې هغه خپل لورګان یا بیا خوندې د دې پری دې چې د منصب او رسی کې یا تعلق تا یا بل خپل حق نه پری دې چې خپل حق ترلاسه کړي
او پښتنه مو دا و چې هغه لپاره څو کړي که څنګه پښتنه مو مکمل نه خو البته تا به نوریدونکو اړیکه وشلې ده دا به چې هغه خلکو ته وساس پیغام چې ویچ لورګان تعلیم او تحصیل کارت نه پریږدي
چې زه پیغام وایم زه ایران سم چې دغه د تاسو برنامه د مخه خزي په اړه دی خو متاسفانه چې یو وخت هم اړیکه نه سي نه پوهیږم چې تاسو ګوره بیا هم نارینه ټول ماشاءالله تاسو اوریدونکو
مونږ څه توپیر نه کوو مونږ شمیرې عمومي بیان کړي دي کول شي تاسو خويندې زمون خويندې هم
اړیکه نه دازل چې زه نن یوم خو دای به خپل باید ثابت کړي چې دوی هم دغه سي نظریات لري توقعات لري مونږ د څه غوړي دوی خپل څه ستونزې لري مونږ سره شریک چې مونږ لا قل نور چارواک سره چاته دو سره شریک
کول حل لپاره به خزیره پیغام دی چې ورونه اړیکې نيسي او استاد صحت ستای او دلته خبره چې پوړاندې تو تر خواله دی هغه پیغام تر ډیره رديږي ځکه ټول تاسو صحت ستای ډیر مننه اوردونکو تر دې د مورسته درته رازو بیا تاسو نو به تر ازي د دریم ځل لپاره هم پاډیکه کې را سره اوسه هغه خويندو ته تاسو پیغام ویل کډو یاري کې نسې تاسو غږ او ری تاسو هڅه نه خبر وي دوی کولای شي په ټوله کې ټوله اردوونکی کولای شي 0993 1540 او 0993 1550 زمنګ سره اړیکه ونیسي څو اردوونکو پښتنې درلودلې مهرباني نگزاد کا او جواب شي
مننه از فکر کوم چې یو ورور د هلمند تماس او فکر کوم چې هغه خپل پیشنهاد لود خاص غنو او یو بل ورور وردک نایت په نامه دویم څه خاص
جواب ورکړ چې زده کړم چې
زده کړو ما خپل عمر ورته وویل چې سو کله نه یم
نو
زه تقریبا د غد له خیر سره زه سلوخت کېږم
چې سلوخت منه ورته څه کوم بیا
ول خیر سره
ژوند غواړو کم تیر کړه دی
هغه یا کم سلوخت سوې ضرور د خزنین نه چې
خو لپاره مو څه کړی دی ډیره مهمه
بالکل بالکل دا ډیره مهمه ده ما خپل په بخش کې تقریبا بشتر او اکثرا ولایت ته سفر کړه ده مثلا د 2003 کال ما اولین رادیو په هرات کې پرانسته د سحر په نامه چې اوسم فعاله ده ماشاءالله خزي په کې هغه کار کې یالته مې روزنه ورکړه تخنیکی روزنه او مسلکي روزنه تقریبا په مزار شریف کې مې وبله رادیو اختصاصي خزه ته هرات کې مختصاصي خزه ته پاره هم دغه سی په فاریاب کې بل رادیو موږ پرانست خزه ته اختصاصي چې دغه خويندو ته هم زمينه د کار پیدا غسو پیدا سو او هم د خپل مسلکي کار چې څنګه دوی تر اوسه دوی کول اسې چې د نور ته خزه او معسلین خاصه تشویق
عمل تاسو د کار زمينه ورته برابر
زمينه برابر سو او نور دا چې تقریبا د ولا نه اوس چې مې کار کړی دی په دې کې مې ترنګونه ورکشاپونه د بشر حقونو لپاره د جندر په حق له د مسلکی ژورنالیزم د مدرن ژورنالیزم د اکثرا برنامه کې اولویت بشتر اخزنه کسانو ته موږ ور کړی دا نو دغه سیز موږ همیشه کمیسون کې چوزم همیشه مخبل سفرو ته ځتلم بشتر مې کوشش کوو چې د پوهاوی او د اولویت د کار او د پیدا کار موندنې د پاره دا شاهد تقریبا د یو مخه چې موږ همیشه کړی دی
اوس تاسو لیکل لګیدنه نړیوالو بنسټونو سره آشنایي پیدا کړي، خپله کار کوي، لا هم ممکن ډېر داسې برنامې پروګرامونه ولري. دوست ویلې چې هغه کسان چې خپلې لورګانې نجونې تعلیم ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، هغه ته به ستاسو پیغام څه وي؟
زه وایم چې زمونږ ورونه زمونږ باید دا ومني چې که چیرې هر یو هر څه د تغییر په حالت کې دي، دوی خپل لور باید اجازه ورکړي. که چیرې دوی نه غواړي چې خپل مریض نارینه ډاکټر ته بیایي، د څنګه بیا راتلونکي کې مونږ چې د کوم ځای نه مونږ ښځینه ډاکټر ولرو، که چیرې دوی اجازه نه ورکوي چې یو استاد یو معلم نارینه هغه ته ولیږي، مکتب ته ولیږي، څنګه بیا زمونږ ښځینه معلمه د کومه سوه؟ مونږ خپل لونې ته باید دا فرصت مساعد کو، حمایت کو، دا زمینه برابره کو چې دوی خپل تعلیم او تحصیل د ادامه ورکړي، تر څو چې پر راتلونکي دوی وشي کولای چې په همدغه ټولنه کې د خپل خلکو ته خدمت وکړي، د دوی خدمتګار شي په کورنۍ دننه.
بله بله، ډیره زیاته مننه درنو اردوونکو. له تاسو نه مننه اغلی نگزاد، له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي. د خبرونې وخت پای ته رسیدلی نه شو کولای خبرونه ته دوام ورکړو. زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.